السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی زه رضوان مرادی مو دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی په دې مزنګ کې شوې خونړې پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. دا دې مزنګ د پیښې د حقیقت موندنې ګمارل شوي کمیسون بیا ویلي چې د دې پیښې په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه او هر اړخیزه وي. دا هم وری چې په ننګرهار کې د داش پرست عملیاتو کې د ډلې ته سخت زیانونه رسیدلی دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د مالي او لوجستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. د بنګلادیش پولیس وایي چې په پلازمینه ډھاکا کې نه سخت دریځې وسلوال وژل دي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د کابل وروستۍ خونړې پیښې څخه د دښمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما وروستۍ راپور څېړي. او د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د کابل له وروستۍ خونړۍ پیښې څخه د دښمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ولس باید د دښمن د داسې دسیسو پر وړاندې هوښیار واوسي.
شاید هدف بزرگتر دشمن
شاید دو دښمن لوی هدف چې غواړي هغه ته ورسیږي هغه دا ده چې د خلکو په منځ کې د اختلاف شک او تردیل پیدا کول دي چې بیا دا چار به خدای مکړه په بشپړه توګه د خلکو ملت او هیواد د کمزورۍ سبب شي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه مهمه دا نه ده چې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی بلکې مهمه دا ده چې پیښه په هر اړخیزه توګه باید وڅېړل سي. د کابل د دې مزنګ د کې د شوی خونړۍ پیښې ته د حقیقت موندنې د ټاکل شوي کمیسون رئیس ژمنه وکړه چې د پیښې په تړاو به هر اړخیزه او عادلانه څېړنه وکړي. د افغانستان لوی څارنوال او د دغه کمیسون رئیس فرید حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک کړي.
د پلټنې دغه پلاوی به هر اړخیزه څېړنه وکړي. موږ د خدای او د افغانستان د خلکو په وړاندې ژمنه کوو چې بې پرې منصفانه او عادلانه هر اړخیزې څېړنې به کوو.
د شنبې په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې په مظاهره باندې په انتحاري حمله کې چې د داعش مسؤلیت واخیست لږ تر لږه شپږ شپېته تنه معترضین ووژل شول او له درې سوو څخه زیات نور ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما وروستۍ راپور څېړي. له دغه وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په جګړو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په ترتیب شوي محربوي طرزالعملونو باندې بیا کتنه کوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دفاع وزارت ټول عملیات د کشفي ارګانونو د دقیق راپور پر بنسټ کې ترسره کیږي او د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د ملکي ژوبلې د ملامتۍ یوه ګوته افغان ځواکونو ته هم نیول سوې ده. او د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دغه سازمان د عامه اړیکو مسؤل زبیدي اکبر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
د ماشومانو تلفات کولی شي چې د هغوی په کورنیو ناوړه اغیز وکړي. دې ټکي ته باید پام وکړو چې ماشومان د افغانستان پښې دي او هغوی ته نه پام د هېواد راتلونکي ته د نه پاملرنې په معنا ده.
اغلی اکبر له ټولو کورنیو غواړي چې د دوی په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې بې سارې ډول زیاته شوې ده. یوناما په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 388 ماشومان وژل شوي او څه باندې 1100 نور ژوبل شوي دي. دا د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالې بشیر څخه واورئ.
Yeah. برنی ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشره وي. ساندرز په یو احساساتي وینا کې د ګوند په کورنۍ سیالۍ کې د خپلې سیالۍ په ګټه استدلال وکړ او ویې ویل ډیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي، نه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. ساندرز دا څرګندونې د ډیموکرات ګوند د څلور ورځني کنوانسیون په لومړۍ ورځ وکړې. دا غونډه پرون ناوخته په فلادلفیا کې د ساندرز د پلویانو د اختلاف په فضا کې پیل شوه. د غونډې له پیل سره سم د ساندرز پلویانو د ګوند په احتمالي کاندیدۍ هیلری کلینټن پسې د تمسخر پیل کړ، په داسې حال کې چې ساندرز له میرمن کلینټن څخه خپل ملاتړ هم اعلان کړی دی. همداراز د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما کنوانسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ چمتو کاندید ده. میشل اوباما میرمن کلینټن وستایله، خو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ یې د کرکجنې ژبې په کارولو تورن کړ او وی غنده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د هیلری کلینټن د کمپاین هغه تورونه رد کړل چې ګونې د ډیموکرات ګوند د برېښنالیکونو په رسوایۍ کې د روسیې لاس دی. لاروف په لاوس کې د آسیان په نوم ټولنې د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له لاوروف څخه دا پوښتنه وسوه چې آیا د ډیموکرات ګوند د مشرانو د هغو ایمیلونو په افشا کې چې په انتخاباتو کې د سپینې ماڼۍ له ظاهري بېطرفۍ سره سره د ساندرز په وړاندې د میرمن کلینټن پلوي پکښې سوې ده، د روسیې هکرانو لاس و کنه. د میرمن کلینټن همکاران وایي دا اسناد چې د ساندرز پلویان یې سخت په غوسه کړي د روسیې لخوا افشا سوي دي. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د مالیه او لوژستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. د امریکا د مالیه وزارت د جولای په شلمه د القاعده پر درو غړو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل هغوی په ایران کې دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران پر خپله خاوره د داسې هیڅ ډول کسانو په اړه معلومات نه لري. ایرنا دولتي خبري اژانس د قاسمی له خولې لیکلي امریکا باید د عمومي بیان خپرولو پر ځای په عملي توګه د تروریزم پر ضد نړیوالو ګروپونو ته ځانګړي معلومات ورکړي. د امریکا د مالیه وزارت د درو کسانو نومونه خپاره کړي چې بندیز پر لګېدلی. دغه کسان یو دیرش کلن د سعودي عرب وګړی فیصل جاسم محمد الامیری الخالدی، 43 کلن مصری وګړی یسرا محمد ابراهیم بایومی او 15 کلن الجیریایی ابوبکر محمد غمیان دي. د بنگلاديش پولیس وایي چې په پلازمینه ډاکا کې نه سخت درزی وژلې دي. د لویدیز رسنیو د یو پولیس چارواکي له خولې لیکلي دوی ټولو له یوې سختریزې ډلې سره تړاو درلود، خو تر اوسه یې ډله نه ده معلومه. پولیسو د استوګنې پر یوه ودانۍ د چاپې پر مهال یو کس نیولی دی. په وروستیو څو ورځو کې پولیسو هغه سختریزې نیولې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په دغه هیواد کې پر یوه کافې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 40 کسان وژل شوي وو چې دیرش یې چې ډېری یې بهرنیان وو. پولیس په دې باور دی چې ګڼ شمېر سختریزې لا پټ دي او ښایي د نورو حملو پلانونه جوړوي. په تیرو 13 میاشتو کې په بنګلادیش کې خونړۍ وژنې شوي چې هدف یې لیبرال کسان او یا هم د اقلیتونو غړي دي. حکومت د دغو وژنو پړه په دغه هیواد کې پر درو ډلو اچوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی په دې مزنګ کې ورستۍ خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو په هدف شوې ده. په روان خپرونه کې دا هم اوري چې د دې مزنګ پیښې د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیښې په تړاو به د دوی څېړنه عادلانه او هر اړخیزه وي. دا ننګرهار چارواکي او د افغان ځواکونو مشران وی په دې ولایت کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اړولي دي.
تیر شپه او تیر ورځ کوم عملیات په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوي، په ترڅ کې د داعش ډلې هغه ادارې چې دوی په کوټ کې جوړې کړې وي لکه محکمې، روغتونونه، کتابخانې او
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي افغانان د دوی میلمانه دي او پولیسو ته لارښوونه کړې چې له افغانانو سره بد چلند ونه کړي.
آلریډي ما پولیس ته دا انسټرکشن ورکړی دی چې دوی سره زیاتی ونه شي، دوی سره څه بدماشي ونه شي، نو انشاءالله موږ یې خیال ساتو.
دا نور رپورټونه سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو اونس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی په دې مزنګ کې شوې خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته وویل چې حکومت د شنبې ورځې حملې چې هدف یې مظاهره کوونکو په اړه جدي تحقیقات کوي. اجرایی ریاست وایي حکومت د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو سره عملا مرکزي ولایتونو ته د برېښنا د لیږد پر پروژه پیل کړی دی. یوسف خان صدران او په دې اړه تفصیل.
د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دښمن د ملت د کمزوري کولو او ترمنځ یې د بې اتفاقۍ او کرکې پیدا کولو ستراتیژي لري. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې په دې مزنګ کې د وروستۍ خونړۍ پیښې یو هدف او ممکن د بې اتفاقۍ د اچولو هڅه وي. نوموړي وویل چې ولس باید د دښمن د دې ډول دسیسو او تاکتیکونو پر وړاندې بیداره وي، ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې بېګناه کسان هدف ګرځول کېږي.
شاید هدف بزرگتر دښمن
ممکن د دښمن غټ هدف چې غواړي هغې ته ورسېږي، یو خدای مکړه هغه د ملت، هیواد او خلکو د کمزورۍ سبب ګرځي، د خلکو ترمنځ تفرقه اچول او د شک ایجادول دي.
دا په داسې حال کې ده چې داعش وسلوالو د تېرې شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ پر معترضینو چې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزو غځول غوښتل د حملې مسؤلیت واخیست. د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې وژل شوي اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر وویل چې په دې حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. په دې مزنګ کې پر مظاهره چانو شوې حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په خپل ډول او د مرګ ژوبلې له کبله بېساري وه. له دې وړاندې یو ځل په خوست کې هم پر مظاهره چانو ورته حمله شوې وه، خو هلته یې مرګ ژوبله کمه وه. له دې وړاندې امنیتي ادارو د مظاهرې تنظیمونکو ته دا وخت مناسب نه و بللی او د امنیتي ګواښونو یادونه یې کړې وه. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک دې وضعیت ته په کتو هغه وخت مشروع غوښتنې وکړي چې حق یې ضایع کېږي. نوموړی وایي حکومت د متوازنې پراختیا له ژمنې سره سم مرکزي ولایتونو ته د برېښنا د ورکولو ژمنه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
از ای کی یک مسیر سه سال قبل تعیین شده بود،
دا چې یو مسیر درې کاله مخکې ټاکل شوی وو، خو هغه وخت مرکزی ولایتونو ته هیڅ برېښنا په نظر کې نه ونیول شوی او بیا هماغه وخت دا مسیر بدلیږي. خو د ملي والی حکومت په دوره کې هغو سیمو ته برېښنا په یو واقعیت بدلیږي، نو دا واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او په عمل کې افغان دولت ته وخت ورکړل شي.
د روښنایي په نوم جوړ شوی غورځنګ د ترکمنستان څخه د بامیانو لارې د برېښنا موضوع په غځېدو له هغې سره سره ټینګار کوي چې جرمني کمپنۍ افغان حکومت او د ستونزې د حل په خاطر ټاکل شوی کمیسون د سالنګ لار غوره ګڼلې ده. افغان حکومت له دې سره ویلي چې د دوشي له لارې به بامیانو ته 220 کیلوولټه برېښنا ورکړي. معلومه نه ده چې د حکومت دغه ژمنې به د روښنایي غورځنګ قناعت ترلاسه کړي او که نه، خو د دغه غورځنګ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د حکومت دا بدیلې هڅې ورته د منلو وړ نه دي.
دا یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د دې مزنګ په دې مزنګ کې شوې خونړۍ پیښه په اصل کې د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. په همدې حال کې د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیښې په تړاو به د دوی څېړنه عادلانه او هر اړخیزه وي. د دې کمیسون رئیس او د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی به خپلې موندنې له خلکو سره شریکې کړي. په همدې حال کې د ولس جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره د دې مزنګ د پیښې عاملان مجازات کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوال او د مزنګ پیښې ته د ګمارل سوي کمیسیون مشر د دغې پیښې په څېړنه کې د قاطعیت، شفافیت او چټکتیا ډاډ ورکوي. فرید حمیدي د سه شنبې په ورځ د یاد کمیسیون په لومړۍ کاري ورځ له خلکو، مدني بنسټونو او د روښنایي غورځنګ له غړو وغوښتل چې خپل معلومات له دوی سره شریک کړي.
موږ د خدای او د افغانستان د خلکو په وړاندې ژمنه کوو چې منصفانه، عادلانه، بې طرفه او هر اړخیزه څېړنې به وکړو. د افغانستان خلک به په ټول شفافیت سره د څېړنو له نتیجو خبر شي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم ویلي وه هر هغه څوک چې په دې پیښه کې ملامت وپېژندل سي قانوني چلند به ورسره وسي. ښاغلی حمیدي هم وایي هغه مسؤلینو چې په دې پیښه کې بې پروايي کړې وي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په دغه کمیسیون کې 13 کسه غړیتوب لري چې د حکومت امنیتي او قضایي ارګانونو، د بشر د حقونو د کمیسیون استازي او یو هم د ولسي جرګې غړی دی. سره له دې چې دغه کمیسیون د سه شنبې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ، خو د روښنایي غورځنګ غړی عارف رحماني وایي چې جوړ سوی کمیسیون دولتي دی او څېړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرس پنتا هم د دغه کمیسیون پر کړنو بې باوري ښودلې ده. دغه کمیسیون د کابل په د مزنګ کې د روښنایي غورځنګ پر غړو د شنبې ورځې د حملې څېړنې ته ګمارل سوی چې پکښې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ شپېته کسان وژل سول او 315 تنه ټپیان وه. د چارلز ځینې کارپوهان هم وایي تر اوسه په هیواد کې د بېلابېلو پیښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمیسیونونه جوړ سوي دي، خو د هغوی موندنې هېڅکله له خلکو سره نه دي شریکې سوي. او خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي هغه څه چې کولی سي پر حکومت د خلکو باور را جلب کړي هغه د دې پیښې د عاملانو مجازات دي.
اگر دولت افغانستان وخواهي چې قناعت مردم
که دولت غواړي چې د خلکو قناعت حاصل شي، نو لازمه ده چې هم د حقیقت موندنې او هم د جرم د عاملینو د مجازاتو په برخه کې اقدام وکړي.
ښاغلی غفاري وایي که چیرې دولت ونسي کړی د حقایقو تر موندنې وروسته د مزنګ د پیښې عاملان مجازات کړي، نو خلک به پر حکومت بې باوره سي او دولت به په دې کار سره زیات زیان وویني.
و امریدل چې د دې مسنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون رئیس او د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن ژمنه وکړه چې د دې پیښې په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه او هر اړخیزه وي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په مستقیم او واضح ډول اوریدلی شئ. د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد وروستي عملیات تر پخوانیو ګټور بولي او په عین حال کې افغان امنیتي مقامات وایي چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ او یو شمېر نورو برخو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار په کوټه واچین ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې اوس د دې عملیاتو لړۍ د هسکې مینې ولسوالۍ ته هم وغځېده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه په سلګونو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د شل تنو په تعداد داعشیانې ژوندي نیولې دي. نوموړی وایي د دې عملیاتو په جریان کې د مهمو داعشیانو د وژل کېدو تر څنګ د هغوی مهم مرکزونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
دغه عملیاتو پر مهال صاد اماراتي په نوم د داعش ډلې نظامي مرستیال د شو اماراتی په کوټ ولسوالۍ کې د جګړې قومندانۍ هم پر غاړه درلوده. تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو یو فعال او مهم مشر و. همداراز تیره شپه او تیره ورځ چې کوم عملیات په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوي په ترڅ کې د داعش ډلې هغه ادارې چې دوی په کوټ کې جوړې کړې وې لکه محکمې، روغتونونه، کتابخانی او زینور یو سیستم دوی چفال کرده و دا ټول دا امنیتی منصوبینو لاسته ورغلی دی.
دا ننګرهار دا ولایتی شورا وکیل زبیولاز مره دا داعش پر ضد اوسنی عملیات تر پخوانی و عملیاتو ډیر ګټور بولی. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو حمایه او دا رنګه د افغان خاص ځواکونو لخوا ځمکني پراخ عملیات د دې لامل شوي چې داعش له سختې ماتې سره مخ کړي.
بل همدل عامل دا دی چې جلالت ما بولس مشر د امنیت شورا مشاور او د امنیتی قواو ټول منصبینو فیصله کړی ده چې موږ به د دفاعي حالت نه وځو او تعلوزي حالت کې شو. مخکې به زموږ په هر پوسته یا زموږ په هر ولسوالۍ باندې دښمن حمله کولو، موږ به زموږ قوا به د ځان نه دفاع کولو. اوس د دفاعي حالت نه موږ تعلوزي حالت ته یو، چې یعنی دا نقاط او هغه ساحات چې دښمن پکې ځای پر ځای دی هغه باید له منځه لاړ شي.
نوموړی وایي دا ځل ولایتي اداره په پام کې لري چې د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په خاطر نور امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې ځای پر ځای کړي او د ولسونو باور خپل کړي.
یا دو کلی یا پنځه کلی موږ تصفیه کوو، اردوی تصفیه کوي، زموږ قواوې تصفیه کوي، د هغې د جانشین بیت هلته به موږ ولرو چې اردو قوا بیرته ځای راځي چې هغه ساحه بیرته زموږ د کنټرول نه ونیسي او زموږ په کنټرول کې اوسي. یعنی هغه تشه چې مخکې وه هغه به انشاءالله چې دا ځل دفع کېږي او رفع شوی دی په پلان کې.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې که څه هم د کوټ ولسوالۍ نه 90% له دایشانو پاکه شوې ده، خو لا هم د هسکې مینې او اچین ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. دوی وایي په پام کې لري چې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته د ثبات پروګرام هم پلی کړي، چې په دې پروګرام کې به په دغو جنګ ځپلو سیمو کې خلک په خپلو مینو کې ځای پر ځای کړي او د بیا رغونې پروژې به ورته پلی کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسیس مون غغل ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلاټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه مهروي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې افغان کډوال د په خبره ملمانه دي او پولیسو ته لارښوونه کړې ده چې له دوی سره دی زور زیاتې او بدماشي نه کوي. په عین حال کې د یادې صوبې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل چې افغان کډوالو ته د ستونزو د څېړلو لپاره یو کمیټه ټاکل کیږي چې پخوانی سفیر رستم شاه مومن او د افغان کډوالو استازي به پکې غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال نه یوازې ځورول کیږي، بلکې پولیس ترې پیسې اخلي او ګڼ شمېر کسانې پرته له کوم جرم په زندانونو او د پولیسو په تاڼو کې بندیان کړي دي. له پیښور په زموږ همکار رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وایي په دې صوبه کې مشت افغان کډوال میلمانه دي او زیاتوي پولیسو ته لارښوونه کړې چې هیڅ یو کډوال د بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي خټک دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې مشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. په دې صوبې کې د افغان کډوالو ځورول تر هغې وروسته زیات شول چې تېره میاشت پاک افغان سرحدي کرښې تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې پاکستاني سرحدي ځواکونو غوښتل په تورخم کې دروازه جوړه کړي، خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ. په دغه جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته او د تورخم دروازه تر څو ورځو پورې د مسافرو او موټرو لپاره تړلې وه، خو بیا وروسته د دواړو هېوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته پرانستل شوه. که سوم تر دغه پیښو وروسته د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور او د یادې صوبې په نورو بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د تنګولو لړۍ تیزه شوې، خو د دې صوبې وزیر اعلی بیا وایي پولیسو ته امر کړی چې افغان کډوال د بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي پرویز خټک د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړې مرکه کې وویل په خیبر پختونخوا کې مېشت کډوال میلمانه دي، د هغوی به د میلمنو په توګه خیال ساتل کیږي او هیله یې خدا چې افغان کډوال به په عزت خپل هیواد ته ستانه شي.
افغانستان چونکې دا خو نېشنل پالیسي ده، انټرنیشنل فیصلې دي، کله پورې چې پاکستان کې دي موږ میلمانه دي او موږ باغی خدمت مون کوو، خیال هم ساتو. آلریډي ما پولیس ته دا انسټرکشن ورکړی دی چې دیسه زیاتی ونی شي، دیسه را سو بدماشي ونی شي، نو انشاءالله موږ خیال ساتو او خدای دې وکړي چې په عزت باندې خپل ملک ته لاړ شي.
له بل خوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه رارسېدلي، دوی زموږ میلمانه دي او باید ښه چلند ورسره وشي. ما په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې څو په صوبه کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې وڅېړي او حل لارې راوباسي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني شناختي کارډونه لري. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان کال د جون په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې وغځوله. کله یوې خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تیره میاشت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې په غځولو مخالفت کړی و او له مرکزي حکومت یې غوښتي ول چې که چیرې د کډوالو د اوسېدو موده غځوي نو هغوی د له خاورونو وباسي او کیمپونو ته دې ولېږدوي. خو د کډوالو د نړیوال ادارې مشر فلیپو ګرانډي چې تیره میاشت د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره پاکستان ته راغلی او د دې هېواد له چارواکو یې غوښتل چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې د له صبره کار واخلي او پر هغوی د ترهګرو ټاپې نه لګوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د افغان کډوالو د نه تنګولو خبره په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې ډېری راجستر او ناراجستر شوي افغان کډوال د پولیسو د زرونو له امله مجبور شوي چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا یادونه ور ده چې له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدا لړۍ تیزه شوې او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د ریاست د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې هره ورځ له 300 تر 400 پورې راجستر شوي کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې مځکني ماینونه لا هم د ملکي خلکو ژوند ته سترګ واخ دی. د کندهار د میرویس حوزې روغتون چارواکي وایي چې په تېر اول کال کې د ماین د 14 څخه باندې زر قربانیان دې روغتون ته رسیدلي دي. عیني شاهدانو او چارواکو په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره په خبرو کې ویلي چې د ماینونو 14 د خلکو ورځنی ژوند څنګه له ګواښ سره مخ کړی دی.
روزګان، زابل، هلمند او کندهار د جنوب هغه ولایتونه دي چې د تیر څو کلونو راهیسې پکې جګړې روانې دي. کله د دې ابزې په یوه او کله په بله سیمه کې د دولت او وسلوالو ترمنځ جګړې زور اخلي او کله بیا ژوند عادي وي. په افغانستان کې د روانې جګړې یو رقم ځکني ماینونه او ناچاودونکي توکي دي چې هر ورځ لسګونه خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د ماین چاودنو د پیښو زیاتره قربانیان یا ووژل سي او یا هم دایمي مایوب سي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرشید څو کلونه مخکې د خپلو نونسو ملګرو سره د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته سفر کاوه چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر سو. د ماین چاودنې په دغه پیښه کې د عبدالرشید نونس ملګري ووژل سول او یوازې دی په داسې حال کې چې دوی پښې پرې سوي ژوندی پاتې سوي.
لین په موټر کې را روانو نونس کاسو نو ماین پر پټاو مات باندې پښې کاڅو عمومي سړک باندې په ډمبر پر پله لاندې باندې اکثر موټرو مین پر پټاو شو نو موږ نو نس کاسو په نو نس کې یو زپات سو ما نو شې دان سو ما پښې ولاګې باندې د لاس ورک پښې مې پرې شپې بیا خارجانو میدان ته ولې وم بیا رارم دې شپه خانې ته دوی میاشي دلېو دوی میاشي بعد کې بیا پښې د غونه پاله شپې بر بیا ولاړم کوټه.
د میرویس صاحب زوی رښتون مسولین وایي وسم هر ورځ د زابل روزګان هلمند او د کندهار لیرو پروتول سوالوي څخه ورته د جګړو قربانیان ورول کیږي چې شزیا او کوچنیان هم پکې شامل دي. د دې روختون د روختي معلوماتو د څنګه مسول دی لاور ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې وکال کې د ماین چاودنو یو ول سو دیش قربانیان دغه روختون ته ورول سی بي. د نوموړي په وینا لدی جملې څخه وڅل ویش کسانو د درملنې پر مهال ساور کړي او یو سلود بنور کسان د پیښې په ځای کې وجل سی بي.
حوزې په کچه یو ول سو دیش تنه ناروغان چې د ماین د کبل زخمین سی وو مراجعه کړي وو چې دا هغه جملې څخه او څل ویشتن خپل ژوند د تداوی په جریان کې د لاس ور کړی دي او په حدودو کې د یو سر دوه تنو چې په هغه حادثه او ځای د انفجار هم د مین په دغه کې بل دي چې زخمی سي دغه سي خپل ژوند مستقیمه د لاس ور کړی دي هغه یو سر دوه تنه دي.
په یوه وخت کې په جنوب کې د بشری حقوقو فعال بنسټونو په جګړه کې د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلی او په جګړه کې د مین پر کارولو اندیشنه شوهدلې او د جګړې لشکلو غاړو څخه غوښتنه کړې چې د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جنگي اصول مراد کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له ماینونو کار نه اخلي. دوی د ماینونو د تلفاتو د غار کام د دولت وسلوال مخالفینو ته منسوبوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د برتانی د پارلمان یوې ډلې ویلي هغه کوچنیان او تنکی ځوانان چې خپل کورنۍ او اروپایي هیوادونو ته ځي په ډیرو مواردو کې د قاچاقبرانو د ظالمانه پریکړو قرباني کیږي. د دې ګروپ په وینا د اروپایي اتحادیې حکومتونه د دې تنکی ځوانانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره سمې کړنلارې نه لري چې یوازې مهاجرت کوي. تامسن رویټرز نړیوالې مرستندوی ټولنې په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال وړاندې کوي.
د برېټانیا د پارلمان په مشرانو جرګه کې د اروپایي اتحادیې کمیټې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې لشتلژ نوې زره ماشومان او تنکی ځوانان تیر کال له کورنۍ پرته اروپایي اتحادیې ته مهاجر شوي دي. دا د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو په شمیر کې چې یوازې مهاجرت کوي د درې برابر زیاتوالی څرګندوي. د دې کمیټې په وینا د اروپایي اتحادیې حکومتونه د دې ماشومانو د اړتیاوو د پوره کولو او هغوی ته د امکاناتو برابرولو لپاره سمې کړنلارې نه لري. حکومتونه او پولیس د مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار. د بریتانیا د پارلمان د سنا د کمیټه په خپل رپورت کې وایي چې د اروپایي اتحادیې په حکومتونو کې د شک او بدګمانۍ فرهنګ غالب دی او په دې اړه چې آیا د پناه غوښتونکو ماشومان به رښتیا وایي پوښتنې کېږي. د دې کمیټې وغړي اوشا پرشار رویټرز ته ویلي سمه ده چې دا کوچنیان له کورنیو پرته مهاجر شوي، خو په نهایت کې هغوی ماشومان دي او باید د ماشومانو په توګه چلند ورسره وشي. په هغو نوي زره یوازې ماشومانو کې چې تیر کال اروپایي اتحادیې ته رسیدلي اکثر د افغانستان او سوریې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په دې یوازې کډوالو کې ډېر شمېر تر ناوړه شرایطو لاندې په توقیف ځایونو او د کډوالو لپاره په داسې کمپونو کې پراته دي چې په سیمې خاردار باندې څارنه کېږي او د هغوی یوه لویه برخه حتی لا درکه شوې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د هغو ماشومانو سره چې یوازې اروپا ته مهاجرېږي د جنایتکارانو په توګه چلند کېږي، هغوی د اوسپنیزو پنجرو شاته ساتل کېږي. د دنمارک پخوانی صدر اعظم هیل تورنینګ شمیت چې اوس د دې ادارې مشري کوي ویلي دا ماشومان هیڅ داسې څوک نه لري چې پام ورباندې وکړي، هغوی پر خپل وضعیت نه دي خبر او حتی په خپل قانوني موقف نه پوهیږي. هغوی یوازې دومره خبر دي چې د پنجرو شاته پاته دي او هر ورځ یو بل ور ورته تړل کیږي. د اروپایي اتحادیې د استخباراتو او پولیسو اداره یوروپول وایي چې لږ تر لږه 10,000 ماشومان چې یوازې اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي ورک دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یوناما وروستی راپور څېړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د قاتم ملاتړ ماموریت درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. د کابل په دیمزن کې سوي خنړې پیښه ته د حقیقت موندنې د ټاکل سوي کمیسیون رئیس ژمنه کوي چې د پیښې په تړاو به هر اړخیزه او عادلانه څېړنې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې د کابل له وروستۍ خنړې پیښې څخه د دشمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. برنی ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشره وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هیلری کلینټن د کمپاین هغه تورونه رد کړل چې ګونه د ډیموکرات ګوند د برېښنا لیکونو په رسوایی کې د روسیې لاس دی. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د مالي او لوجستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. د بنګلاديش پولیس وایي چې په پلازمینه ډاکه کې نه سخت دریځ وژلې دي. او د جاپان پلازمینې توکیو ته نږدې د معلولینو د علاج په یوه مرکز کې یو سړی 19 کسان د چړې په وسیله وژل او 15 نور یې ټپیان کړل.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي، خو تر هغه مخکې مرزی احمد سي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي نن به د اقتصاد په عالي شورا کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په پاکستان کې د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان په بلوچستان ایالت کې 2,000 افغان سوداګرو ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې په هغه هیواد کې خپل فعالیت ودروي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راشي او ته ورته دی فعالیت زمینه برابر شي، پر اقتصاد به غیظ وکړي.
دا خلک د خپل وسایلو د خپل مین پاور د ټولو سره افغانستان تر انتقال شي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصادي حالت به بالکل د یو عجیب رشد سره مخامخ کو، یو عظیم تحول به پکې راشي. نو ښه دا ده چې د افغانستان راشي او د افغانستان دولت هم دوی ته په کټ ځکه ورته ورکو، اوس کوم انرژي هم لرو، هر څه لرو.
نوموړی وایي چې اوس په افغانستان کې د انرژي لپاره سوداګرو ته د پنګونې زمینه برابره ده او باید سوداګر په علاقمندۍ سره په هیواد کې پنګونه وکړي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ناندرې وروسته افغان پانګوال غواړي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له ایالتونو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سرویګانو له مخې په تیری وکال کې د کاروبار وضعیت ښه شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت نن د کاروبار په اړه د یوې سروې د خپرولو پر مهال وویل د کاروبار کچه له منفي درویش څخه منفي شپږو ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د کاروبار وضعیت د کابل او بلخ په پرتله په هرات، کندهار او ننګرهار کې ښه شوی دی. په دغه راپور کې راغلي لږ څه ستونزو او ناامنیو سره سره خلک لیول دي چې پانګونه او سوداګریز فعالیتونه وکړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2480 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 80 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې لپاره پیل کوو د دې نه په خبرونه. ز اجمل تورمن مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د وادي سرسم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونز مراخیستی را چې دا محل د کابل په پلیچرخی زندان کې بندي ده. و ابو روچې د دغه ورور ستونز څه ده؟
خو جواله خوستورم د پلیچرخی خبرې کوم را ته دی ورده ګولاته سیدا په ټول سوالې مشکل ده. د ورور کاز درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې کې چې د ترکیه نارغلا ما یو پروژه مې کوم روسونو مختلې او کور مې ټول خلاص کړای وو. د ترکیه سمې دوا کول او سالور میاشتې مې د ترکیه کې مدرس ویلا اټلونه ما نو ټول خلاص کلارم قادر تم وای نیسم. نو دلته چې دغه ما جواز نو وښتو پورتو صنعتي کې په توګه تجارت کې مزادون وکاله تای دین ځکه کاولم سره کړای چې ځکه تر کو سلور مې بیره بعد زوی متاب کور وو. جواز مې وښتو کور مې ټول خلاص کوم د سیمینار ته متل اون چې ترکیه هم رسل ما نقشه چاوله په نور رسیم سلور سواتي نه پر مې سوتي نو کوریګر کړي خو غریب ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم. نو کور مې نور ټول خلاص کړه او بس یو کوکو مې د رجوري ور باندې کړی دا داسې غلم په لچاخي کې لاس کوم مې کاي خور لښکا نشته د مودې مړې دې دې تر نو زه په سوتک ټلیفون مونږ شایونه یم. ترکیه ته زنګ وکړ ترکیه ته مو درک نه ستاسو مو وشو به بس مو به خو زغال کوشش تر څه کما اوس ما ورور دې به څه وو نو خپل پای ستاسو ځنی وی اوس مو غره درته ان چې ته د وطن مې نومه سو سر ټول قربان دی با دغم او چې دا غږ مې ونر وی څه وکم کوم لیار لوښ سم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خوښ دې مو دا غږ دې مو غږ ورسوي د غټو فقطه ډاکټر صاحب شغلانی ته لمبر مې ورته نیولای و هم نشبو د مودې د سم ملاقات و دې سبغت الله مجدد لري هم ملاقات مې ورته ونه شو دا مشکل دی مور رقم.
او نو وس محکمې څه فیصله کړې ده پتا سي باندې؟
امې ته اصلي نفر هم پلوس ورکړ چې دا اصلي نفر دی. اصلي نفر ته یو تل اسکول قائد ورکوم مو پیلا
ما ویل څه ثبوت مو بوتو کنه چې پتا سي باندې جرم ثابت شو
ثبوت په موټر کې دا ول مو ته یې و تم په موټر کې زه خبر نه نم نه شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړه کومې دا کور مو کړای و ځل کولای دوم ثبتل.
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه؟ هغه مهال
غوښتنه دې بل محکمې هیڅ غاړې ته کوم څه ورکړه ما چې څنګه کې چار څه وای ما ته محکمه په یاد کړم محکمه کې
او څومره مو ده مته راکړي
د دې موته مې شي پوره شي.
تاسو څه ثبوت لرئ چې دا کار تاسو نه دې کړې؟ تاسو کا کړې
ز زه دا ثبوت لرم چې د مور ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه وکړو زه دا ثبوت لرم زه د داس خلکو سره نو سوې لاړه مونږ لرله زه دا ثبوت لرم ترکیه ته یې هاتې ولېږي زنګ دې وکړو ایمیل ادرس مې دې وګوري مو کاروبار دې وګوري اسناد دې وګوري نو داس خنه کې چې سړی ونیسه مو
انصاف
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
انصاف
دوستانو دا جولک سنځه مو د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د دیو قضایی مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه. خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان. از به حوال ماده 42 قانون مبارزه علیه مستکرات مواد مخدر هر فرد یا شخصی که
لتاسه مننه کوم چې د قط پلاټه کې اس او استاد له خلک خبرونه د مخدره مواد او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لمړی فقره لمخې هر هغه کس چې 400 ګرامو هیروین یا پودرو پجرمونی ولشي ل شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبېږي. کله 400 ګرامو نه تر 100 ګرامو پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقره لمخې بند ل یو کال نیولې تر دریو کلونو پورې ده. ل 100 بیا تر 500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره ل درې کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 500 ګرام زیاتوی بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي. چرونه خودلی چې دغه سړی غوختل تر څلور کیلو زیات پودر قاچا کړي قید باید 13 کاله وای. خدا چې همکاري کړي قید په راکم شوی ده. دا یو طبيعي امر ده. هغه څوک چې غواړي ټولنه به نظم کړي کډ قانون لمخه ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغه منلو ته نوی تیار
آزادۍ شوه بوجود از کی نظم اجتماع را بر هم میزنه و یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون لفظشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خو یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
د انصاف پلټکه.
دوستانو دا د یو نه خبرونه شته سی واوریدله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو خو پتلو تلو کې زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کئ 0900 89 93. تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو خاونه ولري
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا مو هم زه فریبا ظاهر د خبرونی چمتو کوونکې په خدمت کې يم. دا ونه هم تاسو دوستانو ټلیفوني اړیکې زموږ سره ثبت شوی دي. ډیر اوریدونکو د هغې خنړی پیښې پاړه د خوخوري پیغامونه راستولې چې د شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې مظاهره پر مهال وسو او لسکونه افغانان پکې مړه یا ټپیان سو. د بیلګې په توګه به د یو شمېر دوستانو ژغونه تر واورم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ته دا پیغام سپتوم. د افغانستان د کومه د روشنایي جنبش چېوتی که څه ویته چې دغې کوم خلک مړه شول که نه دغو شهادت ته خدای قبول کړي په دې نه زه ډېر زیات خفه یم. وسلام.
زه سید عبدالافغان د کندهار ولسوالۍ محترم استاد چې په کابل کې په افغانستان کې زه دغه خونړۍ پېښه زموږ په ازارګان وروم سید دا په افغانستان کې ټوله ورځ ګورم خو د حکومت سره غوښتنه کوم او د خلکو سره غوښتنه کوم چې د عراق او د شام جاسوسانو دغه پټرونه کړي دي او د ایران جاسوسانو دغه مینه برابره کړله چې دا زموږ پاک نفس او پاک دینه انسانان یې سره راټول کړل او د یو شمی دغه د فار غوښتنې لپاره چې پر دغه ټول کار مو سره لري ته برابر کړ او د کمیټې د راستور ورغله نو زه دا په سخت ټکو باندې منګر دغه ول چې مشران چې د روشنایي ګوند به دا باید محکمه شي او د دوی غوښتنه چې ده هم نه جایز به ولا نه شي په اړه کې ځکه چې د دوی خپل حق دی یعنی خلق خپل حق دی لکه چې راولو حق دی نه دی دا وایي چې دوی دا غیر دغه شهیدانو غاښ دي دغه روشنایي ګوند مشران صلاح تاسو د دوی په حساب وشي وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابن الرحمن امغان کندهار ولایت من تاسو زنګ وروړی دی ما پیغام په ځاله دی سره نه هم یې کابل کې عمر دی ګناه هوا دوال او رنا فسرو وینو چې ولم بول او په شهادت ورسول او ډیر زیات شمیرې کچان کل زه کوم له شهیدانو ته جنت فردوس او ته بیان ته د زمینې شفا غوښتنه کوم زما پر ټول مسلمانانو ورونو دا غواړم چې دا یو شغړی دی دا یو چې ونی چې دا بریج کړی دی دا یو اسلام دی نو مسلمان موږ سره یلای شي دا چې بریج سره کوي دا مسلمان سره کوي دا مسلمان سمون چې دا چې بریج کوي دا یو او زنه مسلمان قوایم او نه به مسلمان وي ځوم زما په نی سره
دا آزادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه فاست سلامه ایران د افغانستان ولسته حیران پاتې چې په څلوېخت کالو جنگونو کې نه دی و خیر شو نه دی پوه شو او نه د دې سرت عقل راغی او ایران بیا زما د ګرانو هزارګانو ورونو ته يم چې په یو شم د دې قینت نه راځي د ملت نور متقسم وي د ملت نور مګډوډ کوي د ملت نور مذلیل کوي غیر قانوني رئیس جمهوریت غیر قانوني حکومت ته غیر قانوني کارونه دي آزادۍ راډیو نه ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خبرایي
محمد لغزنی آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دوستو سلام آیا برق به موږ ته دومره رڼا راوړي لکه څومره چې چاري خوري نو د خدای په خاطر راځي دا مظاهرې پیدا کې په بامیان ځکه چې په سالان ولې ځانونه در بدره کوي وسلام
سلام او احترام د ازادي رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو شمس الحق باغرانواله لزم د هلمند باغران د ولسوالۍ د مرکز دری وسیدونکو تر هر څه مخکې غواړم د شنبه په ورځ چې په کابل کې کم انساني ناورین رامنځته شو او زموږ زیات شمیر بی ګناه هیوادوال پښتو شهیدان او ټپیان شول دغه اسلام زد او افغان زد عمل په کلک ټکو وغندم او د قربانیانو د کورنۍ او وارثینو سره خپل ژور غم شریکي او د تسلیت مراتب ورته وړاندې کوم واقعا چې دا یو ډیر دردونکې او زورونکې پیښه وه ټول افغان مظلوم ملت یې د غم پر ټغر کښېنوي الله تعالی دې شهیدانو ته جنتونه ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا او د دوی بازماندګانو ته سب جمیل ورکړي زه د یو حقیقت بین او واقعیت بین افغان په صفت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه څخه دا جدي غوښتنه او توقع لرم چې ژر تر ژره د دغه غم لړلې پیښې لوی او اصلي عاملین د عدالت او محاکمې می سره کش کړل شي او په سزا دي ورسول شي آیا دوی د داعش او القاعده نوم نو اورېدلې دوی په دې هر څه ډیر شپو هېدل ولې په خارج کې چې د دوی کم بادار او زموږ بدخوا فاشیست دا ورنی دوی ته کوم امر او دستور ورکړی وو دوی فقط هغه اجرا او عملی کړ قربانی او بې زموږ بې ګناه او پرې خوردا هم وطنانو فریکړه والسلام په احترام
سلام علیکم د کابل نامې څنګه حاله د پرونی پیخه په چې په مظاهره کوونکو باندې دیاري عمله وشو دا پکلا کوټه کوه غاندم او تاتیانو ته جل روغتیا او شهیدانو ته جنت فردوس غواړم
تاسو زه د پاره د ورته په کوادو له ساري څخه خبرې کوم دا دای چې په کابل کې عمله کړې ده ډیر د څه خبره ده دولت چې شنو او موږ یې زه پوری د خوږه کابل ته دار له خپل نه کومه شنو لې نتیبه د ملت څنګه څنګه ونی ساس
زه د کندهار څخه خبرې کوم زه دا غواړم چې دا مظاهره چې کوم خلک دغه مظاهره راباسي د مشران د بچتنګ سي دغه مشران چې دغه مظاهره راځي راباسي دغه اوس پای چې سم د الله تعالی څخه پوره ازادي راځي د الله رسول د ما پیغام نشر سي نو مخ منه سم خدای مو څخه مخ مخ شي
د خواخوږی پیغامونو مواردل. البته یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو دوستانو خبرونه ده ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دوستانو یو بل موضوع چې ما په دې خبرونه کې راخسته د هغو افغانانو ستونزې دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی هم له افغان حکومت څخه د مرستې او پاملرنه غوښتنه لري. ښه دی چې د څو تنو کډوالو ژغونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم زه تیم پکتیا والیما لما د مهاجرو د وزیر سید عالمی برسه صاحب نه دا خواهش ده چې د مهاجرو سره په پاکستان کې ډیر زبردستی کیږي او د دوی سره ډیر ظلم کیږي باید دې غم وخورل شي. مهاجر چې په خپله خوښه را دي باید تاسې اول خو د افغانان باید دوی ته هرکلی ووایي او بیا چې له هغې ځای راځي په پاکستان کې باید له دوی سره ډېر سم سلوک وشي. په دې باید زیات نه زیات ټینګار وشي. نور نو موږ خو غریبانان خلک یو کورونه مالته ډېر په خرابو شرایطو کې زندګي تېروو. بس ما دغه یو وړاندیز و ټولو ته. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم زه عصمت الله خبرې کوم د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنې د ډاکټر ګیان احمدزي د کلي اوسېدونکی یم. منګا په پاکستان کې پراته یو. منګا تاسو $400 یو نما کړی دی. هغه له د مهاجرینو وزیر صاحب بخشي صاحب راغله پاکستان ته. مغه $400 دی او مغه مخکینیم $400 با اشغانی احمدی نه اله کیږي بره د پی کریډ کارت پر سر $400 وټاکل شي او منګ ماجر لخر افغانستان دروانه بره $400 وټاکل شي. دسی کا یو سرپنا ځنه منګ نه لور په کابل کې بره دا ار ولایت موږ یو نمبر راځي مزکا. والسلام.
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کین ګلدین تا سره په تماس کې ما ټول افغانان ته زما د خبر دی چې پاکستان زموږ سره ډېر ظلمونه او زیاتی او ستم روان کړی دی. زموږ کورونه وران کړل موږ په تانو او په جیلونو کې واچولو. ټول افغانان ته زما د خبر دی چې راځي راځي د خپل افغانستان له دې وران او د خړ افغانستان له بیرته راستانه شي. که سخته کتنګ په خپل افغانستان او په خپل وطن کې به تیرو او ان شاء الله ان شاء الله زمونږ د خپل افغانستان او د خړ په افغانستان باندې به ان شاء الله په چمندونو او په ګلانو خپل افغانستان به جوړ او ټول نړۍ ته به وپیژنو. او هغه افغانان چې په پاکستان کې کاروبارونه دي دغه کاروبارونه راوړي دلته په خپل افغانستان کې شروع کړي. وسلام الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام نشر شي.
سلام علیکم د منګل اشرف غنی نه دا زما جری ما پاکستان کې پروت ما وروره د سکوټې ځای د ځکه نه لرم. او اشرف غنی نه د منګل دا خواهش ده چې وروره ته مونږ زر ته زر درغواړې نو تا مونږ ماجر ته کوم ځای معلوم کړی دا مونږ څنګه درسو دلته په دا $400 باندې مونږ څه خل درسو مونږ اقرار کوو مونږ کور ته جوړ کوو مونږ ځکه واخلو مونږ څه شی وکړو مونږ دلته خلک پاتې چې نن ځکه لرو نه ځای لرو نه جایداد لرو. اشرف غنی خو مونږ ویل چې خدای دې پادشا چې هغه چې پادشا شو نو مونږ څه پایده وکړه. مونږ و دلته $4000 پراته دي پاکستان حکومت هم نه پرېږدي کارت د دشه دو کارت راشکش کوي دې جتي راړی که ته پورته لارې غونډه راته بندې کړي دي نو مونږ څه خل درسو. تا خو باید چې ته زمونږ پادشا یې تا نه مونږ غون کونډه وکپارې زه خپله مایي په یمه پښې مې دواړه نشته ځای نه لرم وروره جایداد نه لرم. نو تا مونږ ته څه فعالیت کړی ده کوم ځای کې مونږ غواړو ته خو مونږ ته ځای معلوم کړه چې مونږ درسو. زما نوم امیر محمد خان ده په کامې ساخیل یم.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د دوستانو شکایتونه او وړاندیزونه مو واوریدل چې له افغان حکومت څخه غواړي په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي او یا خپل هیواد ته د بیرته راګرځېدو لپاره امکانات ور برابر کړي. په همدې تړاو افغان حکومت ویلي چې دوی د کډوالو ستونزو د هواري لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په همدې اړه خبرې کړي دي او د حکومت د پلانونو په برخه کې وضاحت راغوښتی دی. راځي د مرکه په ګډه وورو.
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت په مسؤول او د دوی په خوښه. نو له همدې امله یو ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان موږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره موږ کار کوو. مثلا د ښار جوړونې وزارت سره
ترسو دوی ته د مهاجرینو د خارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنېدونکو کډوالو سره. دا هغه مسائل دي چې د همدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته موږ وړاندې کوو، خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غځولو په دې برخه کې هم موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي باید څه پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري، نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤل سره د دوی د غځولو لارې چارې برابرېږي موږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې تر څو د افغان کډوال د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 10,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دنه په هیواد کې. خو یو څه زبایت واضح کوم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمی شوي، نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډیره اړتیا ده. له همدې امله یو شمیر نړیوالې ادارې لکه یو ان ایس سی آر او آی او ایم هم من سره کار کوي د منابع په راټولولو کې او پر یو شمیر نورو مسایلو کې تر څو زموږ هیوادوال
د اسلام آباد په غونډه کې به هم ډونرانو یا مرستندویانو ته اپیل یا خواست وشي د مالی مرستو؟
ګوره په دغه ناسته کې چې د یو ان ایس سی آر په کوربتوب باندې جوړیږي، افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي او قانوني اسناد لري په پاکستان کې، د دوی د راستنولو په برخه کې د مرستو ډیرول، دوی سره د کومکي بستو په برخه کې او پر دغو مسایلو هم بحث کیږي. یو مهمه مسله دا ده چې هغه افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي کله چې هیواد ته راستنیږي د یو ان ایس سی آر نسې دوه چنده شوي تر پخوا. پر دغو مسایلو باندې هم هلته بحث کیږي، د یو ان ایس سی آر په مرستو باندې چې مرستې ډیرې شي راستنیدونکو کډوالو دپاره، دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړ شي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
دغه کډوال چې اوس په پاکستان کې دیره دي، ذهنن څومره آماده دي چې د تل لپاره خپل هیواد ته راستانه شي؟
کومه خبره چې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ له خوا د کډوالو له مشرانو سره هلته شوي، د کډوالو د اتشولو خوا چې هلته کومې ناستې وې د اختر نه مخکې، موږ ګڼ شمېر هیوادوال اوس دې ته چمتو دي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. خو د دوی غوښتنه البته دا ده چې دلته دننه په هیواد کې دوی سره مرستې وشي، د ځمکو د ویش د سرپناه مسله ده، دوی سره د نقدي مرستو مسله ده. خو پر دغو مسایلو باندې هم افغان حکومت کار کوي تر څو دوی ته هغه مرستې نورې هم ډېرې شي دوی سره. یعنی زموږ هیوادوال وروسته له هغه چې په دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکېچ رامنځته شو، بیا د تورخم دغه شخړې وروسته زموږ هیوادوالو په ژوند باندې دا مسایل هلته تاثیر کړی او زموږ هیوادوال اوس غواړي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. او حکومت هم هڅه کوي تر خپل توانه پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. البته یو څه زه غواړم ووایم چې زموږ هیوادوال دې هم له حکومت نه توقع باید ونه لري. ګوره منابع او امکانات په دې برخه کې محدود دي، مراد شي خپل هیواد ته دغه هغه د ذلت ژوند نه دغه د خپل هیواد د عزت ژوند ډېر ښه دی. یو په لومړی کې ډېر یو شمېر ستونزو سره مخامخ، خو ستونزې به په وخت او زمان سره به ستونزې هم هوارې شي. ځکه د افغانستان د دوی راستنېدنه دا د ثبات او د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیلو دوستانو په دې هیله چې د افغانانو ستونزې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې چې دوی دې هلته هواری سي څو آرام او بسیا ژوند ولري. د نورو دوستانو پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت نور په خلاصېدو دی، نو پاتې پیغامونه به په بل خبرونه کې در سره شریک کړم. د خوشحالۍ په هیله مو یم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, the butterfly, the yard, the sunshine, the night.